شپږ بجې شوې د اسدي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې برستاسو کوربه يم تخنیکی چارې مې رحمت ساپي مختوړي السلام علیکم په دې نیم ساعت خبرونه کې باوراندې واوري چې د افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش د ادارې د اندېښنې بې ځایه ګڼلې چې تر سولې وروسته کله افغانستان سره بهرنۍ مرستې ونشي حکومت به سقوط وکړي دا به هم واوري چې پاکستاني چارواکو یو ځل بیا ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به د مشکوکو ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسېدلي دي د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي دي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنګټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي بشپړه خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سختریدو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسیدلې دي طالبانو پرون مخستن په بدخشان ولایت کې پر یو شمیر پوستو په حملو لاس پورې کړ د دفاع وزارت ویاند قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سخته جګړه دوام لري د ایوای په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او دفاعي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ان شاء الله ډیر ژر به سیمه له دښمنه پاک شي شاغلی منګل ویل چې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د نشټو پر مهال طالبانو او امنیتي ځواکونو ته تلفات وشتي دي خو شاغلی منګل ونه ویل چې تر اوسه دواړه لوري ته څومره تلفات وشتي دي په همدې حال کې د بدخشان ځای چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي ده د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو شپږو سرتیرو څخه یو څو یې وژل سوي دي شاغلی نظری ویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده خو تازه ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږ امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده خو چارواکي وایي چې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبله وشتي او یوې امنیتي پوستې سقوط کړې دي د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي او سلګونو کورونه ویجاړ سوي دي د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا از بین
دی وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړي ده از توګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان وشته دي تر اوسه د هرات په شاو خاصمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمر کسانو په ګډون نه کسان وژل سوي دي شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل گزاره زندجان غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات شهر په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولې دي د راپور لمخې په بادغیس هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او لسګونو کورونه ویجاړ سوي دي د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته ویل د دې ولایت په دهدادي نهر شاهي او د چمتال ولسوالۍ کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې خبريږي په بلخ ولایت په بخښنې سره تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه د ترکیه د بهرنی چار وزیر وایي چې هیواد یې د واشنگتن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپل دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي مولود چاوش اوغلو نن دا خبره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته وکړه د ترکیه د بهرنی چار وزیر خبریالانو ته ویل روسیه سره توافق تر رسیدلې او توافق لیک لاسلیک سوی دی د په وینا دا موافق لیک اعتبار لري او دواړه لوري تر اوسه پر دې بحث کوي چې د اس 400 دفاعي راکټي سیستم باید څه وخت تر لاسه شي په همدې حال کې څلورو امریکایي سناتورانو د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 28مه نیټه یو لایحه معرفي کړې چې د امریکا دواړه ګوندونه یې ملاتړ کوي د دې لایحې هدف دا دی چې تر هغه وخته F-15 جت الوتکې باید ترکیه ته ورنکړل شي چې د امریکا حکومت تصدیق نکړي چې انقره به S-400 دفاعي راکټي سیستم نه ترلاسه کوي په مصر کې د دیموکراسي پلوي فعال الله عبدالفتاح له 15 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاڅون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندي سو. د ده خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې الله راخوشي سوی دی. دی د دغه 30 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د الله مدافع وکیل دا خبر تایید کړی. عبدالفتاح په مصر کې د دیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هېواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2014 کال کې وروسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییزو لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د دیموکراسۍ پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې په 2014 کال له قانونه یې سرغړونه کړې چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده. خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی.
دا ساجي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. کابل د سیګار د اندېښنې سمې نه ګڼي چې تر سولې وروسته که بهرنۍ مرستې نه وي افغان حکومت به سقوط وکړي.
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
په دې خبرونه کې مو همداراز په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د سیلونو له امله لا اوښتو زیانونو خبرو.
شپاله ستنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدود دی، دوه سوه څلور
د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د پاکستاني چارواکو له دښمنې مو هم خبره وو چې په خپله خاوره کې به مشکوک ترهګر ځپي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ څرګندې ژمنې شته. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري. دغه نه ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري. خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرسته او د بس په سر باندې وي. بیل شکه کده افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرسته کم شي، او یو درګي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د ټینګښت لپاره ډیر سولنه او ډیر مشکلات را ایجاد شي، او دای حقیقت دی.
د ښاغلی سعادت په خبره د نړیوالو اصولو لمخه کله چې کوم هیواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. د روانه خبری مجله پورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو. کچرته تاسو د خپل سیمې د ورشتونو په باره کې او د سیلونو په باره کې سمس راوستوي، هغه به تر نورو مخکې ولولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې له یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسا پوری موشت راپور رسیدلی ده مجموعاً شپال استانه شایدان شوی ده، نه نفر مجدو ده، دو سوا سلور کور وجال شوی ده کلی، او دو سوا دو کور قسمی آسود لیدلی ده.
سیاسب دا پو چوم را موده کی؟
دا پا ده دو ورازو کی.
تر دی مخ که تاسو ارقام لری چه چو کسان وجال شوی ده؟
که موږ د ژمې په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوې ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شایدان شوی دی دیگه کورونا تا نقدی مرسته و خوراکی و غیر خوراکی تو که ورکل شوی ده، اوس هم تیمونا جور شوی ده پا دغا ولایاتو که او ارزیابی که چی دی خساراتو کچه سنگا دی.
تاسو با پا راتلون که که چم رستی و که چشمه نکوی؟
موږ په طول ولایاتو که خصوصا پا دغا 15 ولایاتو که چی نومی واخستن خوراکی او غیر خوراکی تو که لرو او دا اندارنگا یو مقدار نقدی پیسه هم پدغا ولایاتو کشته، او کلا چی مشکل دروی من کولایش چی دی مرکز نم اغوی دا مرست برسمو.
سیاسب مننه.
تشکر است.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د بدخشان په ارغنج خو ولسوالی کې جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي او د سیمې خلک ادعا کوي چې د دې ولایت دوی ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. فریبا ظاهر د دې ولایت د وروستیو نامنیو په اړه راپور لري چې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ د اوسیدونکو په ژغ پیل شي.
سونه دغه سونه مو فکران حضور درم با حد مردم با مشکل به چاره سکه حد نداره.
نور محمد نوری د بدخشان د راغستان ولسوالی اوسیدونکو دی چې وایي پر لا پسې نامنی یو او د راغستان ولسوالی د نور اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړی دی. شغلی نوری ازادي رادیو ته وویل چې له و میاشتو راهیسې په بدخشان کې د نامنی یو له ډېرېدو سره له مرکز فیض آباد سره د ډېر ولسوالۍ لارې بندې دي. دی وایي له و میاشتو راهیسې له مرکز سره د ولسوالیو لارې بندې دي. انسانان، څاروي، موټر هیڅ شی پر دې لاره نسي تلای. ناروغان روغتون ته نسي تلای او د خوراکي موادو بیې په تېره بیا د غنمو خومه پوښته چې آسمان ته ختلي دي. د راغستان دغه اوسیدونکی چې د مرکز فیض آباد شمال ته په 112 کیلومتر سیمه کې ژوند کوي وایي نه یوازې دا بلکې نورې ډېرې ولسوالۍ هم له ورته حالت سره مخامخ دي. دی وایي کوهستان ولسوالۍ هم د راغستان په څیر ده. وردوج او یمګان د طالبانو په لاس کې دي او د نورو ولسوالیو هم ځینې سیمې په نامه د دولت سره دي چې هغې مرکزونه دي. له مرکزونو چې 1 کیلومتر لرې ووځې د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی زکریا سودا د دې خبرو په تایید سره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ژمي په موسم کې کولای سو چې په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات وکړي. ښاغلی سودا ازادي راډیو ته وویل
در گذشت زمستان فرصت خوبی بود برای
دی وایي له بده مرغه په تېر ژمي کې زموږ امنیتي ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو فرصت درلود خو استفاده یې ترې ونه کړه. د یمګان او وردوج ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي. د جرم او کوهستان ولسوالۍ ډېرې برخې له طالبانو سره دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې ډېر ژر د بدخشان د تصفیې لپاره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل سي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
ما فعالیت خود از حال سپسایی و سرجونی
دی وی افغان ځواکونه له دفاع څخه تعرضي حالت مخه کړی ده او ډېر ژر به تاسې زموږ د لاسته راوړنو شاهد اوسئ چې له مخې به یې بدخشان له وسلوالو مخالفینو څخه پاک سي. افغان امنیتي چارواکو په وروستیو څو کلونو کې په وار وار په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو خبره کړې ده خو د بدخشان خلک ادعا کوي چې دا ژمنې نه دي عملي سوي. سره له دې چې بدخشان په خپلو کانونو په ځانګړي ډول د لاجوردو په کان مشهور دی خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکي د نامنیو تر څنګ له بېوزلۍ او د ژوند لومړنیو امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري.
د بدخشان د نامنیو په اړه مو راپور اورېده. په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې دي، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د نامنویو پروسیو پیښو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت وسلوال مخالفان شامل دي. ویل شوي وسلوالو طالبانو خپلې حملې ځکه شدیدې کړي چې د سولې په روانو مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په افغانستان کې شاوخوا 10 افغان امنیتي پوځیان او 2 ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 8 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې وژل سوي دي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي چې 15 پولیس په 2 ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي دي. خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي او وایي چې د وژل سویو پولیسو شمېر تر دې کم دی. شغلی نوري ازادي رادیو ته نن وویل
د دریم امنیتی حوزې عامر لومړی سران مجیب رحمان محمودی په ګډون 9 سرتیری په شهادت رسیدلی دي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. په دغه نشته کې وسلوالو ته هم مرګ ژوب راغوښتی ده خو تر اوسه پورې کره شمېر زموږ په لاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید پایل کړ چې له کبله یې یوه پوسته سقوط او شپږو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبه راهیسې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل سوي. د هلمند ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او تنور ټپیان کړي دي. اجانس په لغمان کې د طالبانو په توغوبل سوي هاوان کې د 2 ملکانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ولایتي ویاند ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمه پورز خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو پراخي او شدید حمله ته چمتووالی نیولې. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په څو ولایتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د جرمني خبری اژانس لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم د شپږم وار لپاره په قطر کې خبرې وکړي.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله خیل د خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرا یې په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په نویو او عصري اداري وسایلو پرمختللې ټکنالوژۍ او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړې. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپله والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپېریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل:
زیات دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ وری وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان وویل:
واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغې خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید د فعالیت او وسایلو له نظره د اوسني عصر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپلې ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات چې کوم دي دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم دا غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وي که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یادې ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړې دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري چې د تروریستي ډلو پر ضد ځپونکي اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکو له دې مخکې هم ژمنې کړې وې چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې به اقدامات کوي او دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې د څاروي نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتي ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي تیر کال پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ ای پی جی چې د دې ټولنې سیمه ایزه څانګه ده پرون پنځشنبه د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو له څیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر وویل دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطعا راضي نه وه. چارواکو ویلي دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو بس پنې ته اشاره کوي او پاکستان ته ویلي دي چې که غواړي نوم یې په تور لیست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بس پنو د سیل مخه دی ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستیو کې د پاکستان اقدامات بیا وارزوي. د پاکستان اقتصاد په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د ډیره تروریستي ډلو د فعالیتونو او نورو عواملو له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس ګریوان دی. کارپوهان په دې باور دي چې ښایي نور محدودیتونه د پاکستان اقتصاد لا زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې د دې سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د تمویل سرچینې وچې کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر استولې سم اس کې لیکي له افغان ولسمشر څخه غواړم چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. بصیر هیلمن لیکي د سیلابونو احتمال د حواله ګرمېدو سره نور هم زیات دی. هغه کسان چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دي باید زیات احتیاط وکړي. شیر علم د پکتیا له اریوبلی کې د خدای په فصل دلته سیلونه نری بهیدلې. اختر توخه د زابل له شاجوی څخه لیکي په زابل کې غرونه او درې شنې دي او کال باراني. موسی جان عادل لیکي په هلمند کې رود سخت تاوانونه رسولې دي. مستغنی د زابل له شاجوی څخه لیکي له سیلاب ځپلو سره باید مرستې وشي. حضرت الله حقیار لیکي په جلال آباد کې اسمان وریځ دی او شاید باران وشي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو سیمستون راسته ولیدی. تازه خان سمسور لیکي له طالبانو غواړم چې د سولې لپاره د ښه نیت د څرګندونو لپاره لنډمهاله اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي نن او پرون په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او ښه تیاری مو ورته نیولی و. ځینو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط سیمیسونه راسته ولیدي او ځینو نورو پر نورو موضوعاتو. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم تاسو ته سیمیسونه ولولو. البته په راتلونکي خبری مجله کې به خپله د خپرونې وړاندې کوونکی تاسو ته وایي چې سیمیس لري او کنه. دا ساجی راډیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. البته زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په پاتې نیم ساعت کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی. نعیمی صاحب خیر وخت.
تشکر شبر صاحب، خسته نباشین. شما سلام عرض میکنم و شام هر